السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. ازادي راډیو له دې شېبې په 21:15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان دی بلوچ بلتون پالو له منګولو ژغورلی دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کسانو کې 1.5 ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې ارغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 102 کسان ارغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله. او ویل د اورګاډي له الوزولو وروسته یې 1.5 امنیتي سرتیري هم وژلي دي. دې ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر هم وژل شوي دي. د باجوړ، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګرۍ اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو یې لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه یې تر اوسه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان یې اداره کوي ویلي دي چې دا هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تېر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکسونو پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګېدلی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکراتو وروسته د 10 ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومنه. دا احتمال هم شته چې دواړه لوري به اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریځ اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روانې اونۍ په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي تر څو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار ویلي دي چې دوی د اوربند لنډمهالې ژمنې نه، بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې ځنډول شوی و بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلي پوځیانو ته ګواښ کاوه پیژندلی او بمباري پرې کړې ده. اسرایلو او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اوربند د تړون د غځولو پر شرایطو تر اوسه نه دي صلح شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې له هغه وخت راهیسې د اسرایلو په حملو کې له 40500 ډیر خلک وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به واورئ چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په نیویارک کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع په مقصد د یوې ټولنې د جوړېدو خبر ورکوي.
داد خواهی کول دی افغان و امیرمانو پا حقنو که ده ها دی خزو دی برنامو دی تقریب دا و مختلف برنامو که دی شبکه رول دیر مهم آورین.
ایرانی چارواکی وایی چه به اسناد افغان کدوال لروختیایی، خوانیزو او نور خدماتو به برخی کوی. ده باجوار، مومندو او کنار او سیدون کی پر دیوران کرخه ده لگیدلو محدودیتونو ده لریکی دو غختنه کوی.
در تجارت لاره د سیاسی ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سدې نه تړلې کیږي. تجارت دی د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي اوکراین ته د پوځي مرستو لړۍ بیا پیلوي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته یو شمیر افغان میرمنو او د خځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان خځو له حقونو د دفاع لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. د افغان خځو د نړیوال شبکې ای ډبلیو ان ای په نوم د مدني ټولنه وایي چې هدف یې د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی. په دې اړه نور حال د فرشته سحاک په راپور کې
د افغان خځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمېر افغان میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وي تر څو د افغان خځو نړیوالې شبکه یا ای ډبلیو ان ای په نامه یوه نړیواله مدني ټولنه جوړه کړي. د افغان خځو نړیواله شبکه په افغانستان کې د خځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه وو چې د افغانستان د نړیدلې جمهوریت پر مهال د نن په افغانستان کې رامنځته تشوا. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې وو په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نن په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول، او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر یې له هېواده ووتلې او یو شمېر نورې د نن په افغانستان کې په کورونو کې نیول شوې. د افغانو خزو نړیوالې شبکې غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته ویل چې د افغان خزو د غک پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په مخه وس دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړي په وینا یاده شبکه به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غک پورته کولو ترڅنګ په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
ان آی چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه کې دا اولین او قدیمی ترین د ښځو افغان ښځو شبکه وه چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ او هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرانس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و او څو افغانو میرمنو هلته ګډون کړی و، له هغه وخت همدا ایډیا چې څنګه دا یو شبکه ایجاد شي. معلومدار د ښځو منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، همغږي راوستل، دادخواهی کول د افغانو میرمنو په حقونو کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره، او د ښځو د برنامو د تقویت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډیر مهم او اړین و. او په افغانستان کله چې کار شروع کړو په افغانستان کې ډیر زیات مهم فعالیتونه یې کړي وو او کوي، او دا زه فکر کوم چې دا ډیره اړینه وه چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي وو د هغې ته دوام په بیملري سطحه چې نن سبا ډیره مهمه ده، او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول، او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارم دا ډېر مهمه وړین. او زه امیدوار یم چې دا کارونه له یو مشخص ادرس نه په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي، او دا به د ای ډبلیو ان ای لپاره یو ستر مخه وي او که په دې کې بریالی شي.
له هغې راهیسې چې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، د لسګونو بیلابیلو فرمانونو له لارې یې پر ښځو پرله پسې محدودیتونه لګولي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیزونه لګول شوي. د دوشنبې په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه غونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو وغوښتل چې افغان ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما مشرې روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې غونډې کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبای و په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو په تعلیم باندې بندیز په حق لول چې دا کار نه یوازې د میرمنو بلکې د ټول افغان ولس لپاره د روغتیایي خوندیتوب لپاره زیان لري او زیاته یې کړه چې په دې سره به په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا ډېره شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران ویلی دی چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي، خوونیزو او نورو خدماتو محروموي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او بهرنیو کډوالو څنګه ویلی چې دا پریکړه به د راتلونکي 1440 هجری لمریز کال د حمل لومړۍ نیټه عملی شي. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې په تهران او د ایران په نورو ولایتونو کې اوسی وای لمخ کې هم د یادو خدماتو او په نورو برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ وو.
بیا در در شفاخانه کې رفتم، از شما پاسپورت قانونی ندارم، برگه سرشماری دارین.
یو افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت را ملینو پر راپور کې یاد شي، د مارچ په 11 د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خپل مور د درملنې لپاره څو روغتونونو ته ورغلی، خو دا چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل مور یې ورته معاینه نه کړه.
مادر ما مریض بود، ویره بردم پیش ډاکټر، گفتی
ډاکټر راته وویل د زړه ګراف یې واخله، خو هر روغتون ته چې لاړم ویل یې پاسپورت نه لري او د سرشمیرنې کومه پاڼه چې لري د اعتبار وړ نه ده. ما ورته وویل پاڼه پرېږده، ستونزه ووایا. خو راته یې وویل ښه به دا وي چې افغانستان ته ولاړ شي، دلته ستا کار نه کېږي. د مور روغتیایي وضعیت مې ډېر خرابه شو، مجبوره شوم چې بیرته یې افغانستان ته راولم.
احسان ضیا چې د ایران په کراچ ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ما 3 میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخوانم.
3 کیږي چې ایران ته راغلی یو، یوازې د دې لپاره چې اولادونه مو ښوونځي ته ولاړ شي. خو دلته هم لزده کوې برخې دي. مخکې به یې ویل چې که دا ستوګ نشین کار ته او قانوني ویزه ولرئ نو اولادونه مو ښوونځي ته تللی شي. یوه هیله مو درلوده، خو اوس ورته هیڅ سند معتبر نه دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د کډوالو له قانوني کولو د زیاتې څارنې له امله نور بې اسنادو کډوالو ته روغتیایي، ښوونیز او د املاکو معاملاتي خدمتونه نه وړاندې کیږي. نادریا رحمدي اسنا خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه به د 1440 کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د تهران والی محمد صادق معتمدیان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې 2500 بې اسناد افغان کډوال نیولی دي. نوموړي مهر خبري اژانس ته ویلي چې د دغو کډوالو د سرشمیرنې وروستۍ نیټه د رواني هوت میاشتې اخره ده. هغه زیاته کړې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تګلاره د بې اسناد کډوالو پر ایستلو راڅرخي او د څارنې د اقداماتو ته به دوام ورکړي. ایران تازه اعلان کړی چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د پناه غوښتنې کارت لري کولی شي په دې هیواد کې په قانوني ډول واوسیږي. دا کډوال یعنی خاوند او میرمن، یو یې باید د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې پاڼه. دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی له اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. دریمه ډله بیا هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. دغه شان هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کار جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. ښاغلی احمدي ویلي په زما ډله کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پخوانی دولتي کارکونکي او پوځیان شامل دي او شپږمه ډله کې بیا هغه کسان راځي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه او د ایران خپل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دا مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډیری افغانان دي په ایران کې ژوند کوي.
په همدې حال کې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې امریکایانو سره ګډ کار کړی دی په برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د اتباعو سفر ممکن ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندیښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دیره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوې شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې یې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وې، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وقته د بیا راتک په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ترامپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه و، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایي فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځنډ پای ته رسوي، ځکه چې کیف اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او اوکراین استازو پرون په سعودي عربستان کې مذاکرات وکړل.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به له اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي، ځکه اوکراین له روسیې سره د اوربند له لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ترامپ ادارې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او د استخباراتو شریکول وزنډول، څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دې ته اړ کړي چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د 1.5 ورځنۍ لنډمهاله وربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی چې د ښکېل خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټس سره په خبرو کې برخه اخیستې، ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړي چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ له لیدلوري سره شریک دي. اسوسییټډ پریس د یوې با خبري سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونې په وروستیو کې مسکو ته ځي چیرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهال ویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوي چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابع د پراختیا پاړه یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې د یو ورځنۍ خبرې څو ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیه تر درې سو ډېرې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیه د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري. د باجوړ مومندو او کونړ اوسیدونکو د ډیورن پر کرخه د لارو پرانستل غوړي. د دوی په وینا د لارو باندې دوه سره سوداګري بند شوه او د یو بل په مړی ژوندې کې ګډون کول ورته ګران شوې دي. د باجوړ قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان پر لپسې د لارو د پرانستلو لپاره غونډې کوي. لا افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې سوداګري د خلکو اړیکی او لارې باید له سیاست او سیاسي ستونزو لري وساتي.
د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزاده د کپ په یوشتمه ازادي رادیو ته ویل د باجوړ مومندو چترال او کونړ ترمنز غنې لارې شتون لري چې په خوا به پرې د کرخه دواړو غاړو ته پروتو ولسونو تګراتګ او سوداګري کوله. خوشل کال پوره کیږي چې د پاکستان حکومت بندي کړی او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
څومره لارې دی او خاص کر دنا او پاسلار دا ډیره زیاته ضروری ده چې دلته د کونړ خلک لګي دي کله په تور هم راتاویږي او کله په چمن راتاویږي. د باجوړ خلک دوا سلام دی یو بل سره چې کوم دی خطه دی په لارو دا نو کولاوي دلو دا دی وخت یو بشري ناورین دی.
قومي مشران وای یا د لارې چې کله خلاص بي د خلکو تګ راتګ او سوداګري پی کېدل ټولې آباد وي او د نن په پرتله په سیمه کې امنیت هم خو خول کوم ورځ چې د امنیت په بهانه تړل شوی له خلکو کاروبار خستل شوی او امنیت هم ورسره خراب شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د شتمنې پښتونخوا د کتاب لیکوال مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل
د لارو او چکل تجارت او تګ راتګ په ولسونو ته آزادو په دې باندې تجارتونه هم کېدل او په ډیورن کرخه دواړو خواو ته تقریبا د یو کروڑ پښتنو ژوند جوړ او روزګار د دې سره تړل شوی. لارې چې تړل شوی دي نو په لوی کچه باندې بیروزګاری هم دا په سیمه کې زمنګ د دغه ډیورن د کرخه خواو شاسي مونا په لوی کچه باندې ولسونه کډوال شو ځکه ژوند او دغه معاش او دغه سره چې دواړو خواو ته د ولسونو کم تړونو د ټولنی ژوند هغه د مینځ نه تللی دي.
هغه وای د بند لارو د خلاصون لپاره غنی هڅې کړي.
دغه یو قامي غوښتنه ده باید چې دواړو خواو ریاستونه او په ځنګړی توګه باندې د پاکستان ریاست دې ته پام راوګرځي. د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سدې نه تړلې کیږي. تجارت دې د سیاسي جګړو او د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
د کونړ وسیدونکو هم وای په باجوړ او مومندو کې زمکه او کورنۍ لري خو د لارو بندې دو سره تریز مکه او خپلوي پالل پاتې دي. قومي مشر حاجی ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
برابر
دغه مشران له حکومتونو دا هم غواړي چې د لارو بندولو او د ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو په ځای دی یووالي ته کار وکړي. په کونړ کې یو طالب چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان لورې تل د لارو بندېدو او خلکو ته د ستونزو پیدا کېدو مخالف دی او له پاکستاني لورې یې غوښتي چې باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي خو بیا هم پاکستان د لارو بندولو او د خلکو زورولو ته دوام ورکړی دی. پاکستاني چارواکو تر اوسه د قومونو یا د غوښتنې ته کوم مثبت جواب نه دی ورکړی. د باجوړ مومند او کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د دوکلام بنشي لیټي کندو غاخي کندو ناواپاس ګسلی او نور لارو پرانستل غواړي چې پاکستان لتی وروتلس ورځو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر منوریدونکو، د روژې رنگونه چې د روژتیانو پیغامونه پکې دي په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې بیا هم د روژې اړوند یو راپور لرو. د روژې مبارکې له را رسیدو سره په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو له بېوزلو خلکو سره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. د یو شمیر دغو بنسټونو مسؤلان وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې ده نو ستونزمنه ده چې ټولو ته ورسیږي، خو دا کولای شي چې په خپل سیمه کې خپلوانو لپاره مرستې ورسوي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو، بډایه او بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي هیله لري.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچ ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور دی چې پکتیا حوزوي روغتون ته خپل ناروغ راوستي دی. دلاور وای خدا چې اوس یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژماتي پروګرام جوړ شوی، لدې عمل ډیر خوښ دی.
ډاکټر بسدوار ته ولي کلا پرچا به راغړنه د خانی وسپم نه لري ساده وام پر اخستې وای. د شډیر خوشاله وي ځکه دلته د موږ لپاره پر روژماتي کې ډیر سہولت ده.
د دې روژماتي برابرون کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مسول تلالې والدی خغلی لیول ازادي رادیو ته وویل،
درته پکتیا مرکی حوزوی رختون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هاله روزه کې رازو، د دې خاطر باندې چې دلته پیوازان دي مریضان دي ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نه پروي او هر ورځ دوی رازي.
نو موږ زیاتوي دوی دوه ډول نورې مرستې هم لري چې په اړمنو کورنیو د وچی ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویشتي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمیرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمیر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یو قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل،
د روژې د رسیدو سره سم یو شمیر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالیوال او محمد نسیم وای کچېرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوې وي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویش میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل دی، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویم زه یم، ټول ملت پکې خراب دی.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب دی.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده،
دې میاشت کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې د افغانستان کې اوس خلک ډېر بېوزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتاغ دی پیشنمي او ماخامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بېوزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماخامي او د پیشنمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدای او ژمی کې بیا ډیره لنډی، موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ بوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله، ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان د بلوچ بلتون پالو له منګولو ژغورلی دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کې یو دیرش ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 102 کسان یرغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ آزادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله او ویل د اورګاډي الوزولو وروسته دیرش امنیتي سرتیري وژلي دي. دې ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم وشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر وژل شوي دي. د باجاور، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون هم ستونزمن شوی دی. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پرون په باجاور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګري اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستلو په اړه تر اوسه خبرې نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 اویا هنري اثر په کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري اثر د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنري برخو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکرات وروسته د دیرش ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومنه. دا احتمال شته چې دواړه لوري با اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریز اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د رواني اونۍ په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي ترڅو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار وار ویلي دي چې دوی د اوربند لنډمهالې ژمنې نه بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې زندول شوی و بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلی پوځیانو ته یې ګواښ کاوه پیژندلي او بمباري یې پرې کړې ده. اسرایل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند تړون د غځولو پر شرایطو تر اوسه نه دي صلح شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 10 نیټه هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لهغه وخت رئیس د اسرایل په حمله کې ل اتت سالوی زرو 1500 ډیر خلک وژل شوی چې ډیرای خځه او ماشومان دي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مسلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې دی.
نن ام دا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اردونکو دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چی لبل ار وقت سخ زیاد خ چلند بکری لبی وزلو سرم راست بشی او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړی. خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي یا تا دوی ته دا لازمه نه ده. هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسې تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینګانو ته. زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنت وي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بل خصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا پروژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د همدې وزګاری لوجې خالی جیب بل د عمل درلودل غنی وای ټول ورځ په کور ناست وی بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملای یا کوچنای وهی یا هم له میرمنو سره لانجی وی د کابل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم جمشید راته وای په دې اکل وسره غیدلی
بالکل ما هم عمل درلوده دروځي میاس کینو غیر حق با ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کو ما د څه فکر کو لکه زه چې خپل زه یوازې روزه یم او نور څوک په کور کې روزه نه دي یقینا چې ښه کار نه نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي غصې کوي له دغه کار نه لاس واخلي ځکه خکار نه زه خپل هم په خپل کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې روژه هم دواړه نیسي دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي په روژه کې تریخ چلند سره کوي کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي
روژه خو ټول نیسي ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو خبره مطابق زه وایم ډیرې سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې ډیر بدخوی کوي یو خدا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځم نیسي سړی هم نیسي ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې د کول دي پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي روژه کې که مثلا د سړي مغز خرابېږي خو خزم باید خراب شي ول ډیرای نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې په مرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي او جماعت باندې سګن پويږي لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هرڅه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو دا څه کوي نه ول رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخ کې پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستل شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې غوي ځان نشي کنټرولولې ما خام کې د دوی نو مغزه سه خرابوي ولی بیا خپل غوسه په خځو باندې سړوي نو ول پټول کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي ک دوی روژه نیولې خو میرمن هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمن هم ستړي ستومانه دي په کور کې یعنی خپل دوی دغه فکر باید لزان سره ولري او په میرمن باندې مثلا د روژه ماتي په وخت یا د غورزی ټول ورځ کې چروجه نیولې په مرمنو باندې باید غوسه نشي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نکي ډېرې نارینه غلې دلې دي چې په کور کې ډېر بد خلقي کوي او یوازې نه لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولای او یا هم پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي سړولای نو به مرمنه بیچارهګانې رئیس سره کې په غوي باندې دغه غوسه مثلا سړوي ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کول شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مرمنه سره کومک وکړي چې په وخت باندې هرڅه تیار شي او یز دې ته مثلا وخت پاتې نشي چې به سړی راځي چې په مرمنه باندې په کار شي
څه څه کول په کار دي چې دغه شی یو جار جنجال مخه
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو د لودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته وایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه د ټول منفي ټکي ورته وایي تاسو فکر کوي آی دا نارینه به خپل خوی بدل نکړي
شتال ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه روژې نیولې وي د ورځې په غلاړ کې مثلا د هغې مغز ډېر خرابې ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دېږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه تغییرات پکې راولې
کیږي ولی خدای دې لري به ځینې نارینه هم په کورونو کې دا سشته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره که نه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې را شي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري خو ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي.
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي چې ول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې نا وخت نه شي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده سبا یې لورم یو بل کور ته ځي که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی د هغې ژوند څنګه دی یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان ستا کې ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه زما کورنۍ ده او مېرمن مې ده او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هم خپلې کورنۍ باندې کوي د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق که زه ووایم یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا هم د یو چا لور ده کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې وایم دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه نو باید چلند ورسره ښه وشي نه دا چې مثلا هغه پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره یې کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه به دې
شي باندې والا سي هغه دا کته خراب کړو مانن په دی والا سي لګنا وخت زما لپاره روزما ته تیار کړو ان بل وایسي ما په د باندې والا شي مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی نه تنها شي کومک به ور سره نه کو بلکې سي هغه څه باغ مرمنو تیار کړو پاغه باندې بم دوی جنجال نه کول تاسو روزه نیول دا غم روزه نیول دا په تیار سټه باندې راځي د سرخان ته کینی مگر ستا دو چند درې چند بنځ چند ډیر کارم دی مرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کوم موارد په کوم لحاظ باندې لاس چي
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشه یي توکو باندې روک دي دي دوی هغه پروژه کې خپل نشه یي توکو ته نشي رسیدلی دلته بیا راځي مرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څه ګڼئ
تا ډیره خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګډم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روک دي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي چون داسې روک دي هم نه چې ولا سړی دي روغتون ته د وړو وي خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو چې ورځ ختمیږي نو دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي سرل داس دا خبره نه ده خو عمل نه ده دوی مدا ده چې زیاتره بې تعلیم وګړي چې ما څومره کتلې دي نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي اخر خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینه باندې لاس اوچته یا وي وي ټکای دغه راست بل یو مهمه مسله زوړ ته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومان او شتون وي ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي سړی باید ور سره ډیر راحت وي خو د زنه ماشومان عادتونه مثال د غو شوخي لوبي جنگ جړه خنده د پزینو نار نه ومني بدلږي غوی به چون نشې تو کې بم نه استفاده کوي یا نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به د سې کړی شي مېرمنو ته وښه ته د ماشوم نشي سمبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د مخ نه ولې دادي دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي ځکه تاسو لوستي کا سیاستي تاسو کنارینه وی خزینه وی دغه بد چلن ته بد چلن وای خپل څه کوي کدی سلک معلومات راکړي
مننه فرشته جانې زکه ویم زکه کله خپل مېرمنې ته ویم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډیره زیات مرسته کوم دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکاري تاړتي لري نو مېرمن مې یو کار وکي زمون د کوم څه دوام کار وکم کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو وې د کولو کې د ماشومانو په سمبالولو کې یعنی به د ټولو مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم ان کله کله د سیو شي د پښمنۍ پر وخت کې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمالو وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تي رکړي وي ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې گئی نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم په دې کې زنه کم پښتو ګورم بلکې دا په اسلامي لحاظ شریعي لحاظ او هم زبنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي سر درد وي مثال ټینشن خراب وي فکر خراب وي نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کی پښلمې تیار کی هغه په قطر پاتې شي راځي پښلمې تیار دي یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دي بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لورې د غاملونو زما مېرمنې کتلې بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه بس زه چې کور کې زما دا کار کوم بیا که زه ستړی مثال زما احساس هغه سره یې که مثال زه چې ستلې مورا شم هغه احساس دی لزان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو کته نور بس ته ماشومان سره مثال سیل وکا لوبې وکا نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخه ډیر خسته کړي ده نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره لخپل مند سره لخپل خويند سره په کور کې مرسته کوي نو بده دي پوښ شي دا نیکی دا او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کی
ډیره زیاته مننه پردی صاحب تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشی غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیره مننه
د اسلام نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که د غیر د روژې نه دا نادرست او نادل نه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډېر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت او دا د غفران او د مغفرت میاشت نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشت ده ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان دغو ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی صاحب باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکوو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
قدرمنو دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبليږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 شپاق سوا بیاو تربیا پرزه کچی است اللهم مال او ملگری
گس پسوده کام پسوده سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سوداگر دملک پگڑے پسور پخرسی جمعت امام پسود سوداگر کس پسود کام پسود سوداگر سوداگر جنت د مستورو پہواس کے د مست انجام پسو دے سوداگر د یوسف بشان اسپیر پسل نسل